د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ترز د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پیلو. په دې ولنې خبري غړې سلام پښتونخوا کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې مو له هغه هلو ځلو خبرو چې د پاکستان سیاسي ګوندونو په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړونې په لړ کې پیل کړي دي. په منځنۍ کورم ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو د ستونزو حال درکو. او په سلام پښتونخوا خبرونه کې د تل په سیر خوږې سندرې هم درو خو پیل کوو د خبرونو نه چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
سحر مو په خیر او اول د مشال د خبرونو سرټکی. په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو لپاره د تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهور اتحاد ترمنځ پرون موافقه شوې ده. عمران خان ویل دي چې د خیبر پختونخوا د حکومت جوړولو له سمدستي پس به له طالبانو سره د امن خبرې اترې کوي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره یې تازه هڅې پیل کړي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د 11 مئی د پارلماني ټاکنو نه پس په خیبر پختونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهور اتحاد ترمنځ د حکومت سازۍ په اړه موافقه شوې ده. پرون د جماعت اسلامي صوبائي وزیر اطلاع اطلاعاتو سیکرټر اسرار الله ایڈوکیټ د دې موافقه په اړه مشال ریډیو ته ویل
خبر پختونخوا کې د حکومت تازه حوالې سره د تحریک انصاف د جماعت اسلامي د قومي وطن پارټي او د عوامي جمهوري اتحاد د دې څلورو ګوندونو خبرې چې دی دا فائنل شوي دي مکمل شوي دي او د څو پورې چې د وزارتونو تقسیم فارمولې هغه هم طے شوې ده.
اسرائیل ایډوکیټ دا هم ویل دي چې د دې موافقې اعلان په رسمي توګه 13 شپه د سلورو وړو ګوندونو د مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې کېدو. خو په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د کانفرنس بیا وځړنول شو چې وجه یې نه ده معلومه. د 11 مئی په ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی 15 تحریک انصاف 15 سیټونه ګټلي. جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند 9 او عوامي جمهوري اتحاد 3 څوکۍ ګټلې دي. بلخوا د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د دوی ګوند د 11 مئی په ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته حاصل منډیټ نه مني او د دې پر ضد به سبا له احتجاجي مظاهرې کوي. پرون هم دغه خبره د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري اطلاعات لیاقت شباب په یو خبري غونډه کې کړې ده. راپورونه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. دغه ګوند د مئی د 11 نیټې انتخاباتو کې په پښتونخوا کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د تحریک انصاف ګوند سیمه ییز مشر اسد قیصر مشال لیډو ته پرون وویل عمران خان د 13 په ورځ په یوې غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبایي حکومت د جوړولو به سبا به له طالبانو سره خبرې وکړي. تمه دا چې تحریک انصاف ګوند به په خیبر پښتونخوا کې له نورو ګوندونو سره مخلوط حکومت جوړ کړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن پرون د پاکستان د وروستو انتخاباتو لګټون کې نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندی ریان هارکر هاریس مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه د کتنې په اړه وویل چې د سفیر له نواز شریف سره وکتل چې هغه ته د پاکستان قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان مسلمي ګوند د بری مبارکي ووایي او دغه راز له پاکستان سره د امریکا د قوي اړیکو دښمنۍ پخلی وکړي. د امریکا د سفارت ویاند زیاته کړه چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو بحث وشو او په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما په هغه پیغام یو ځل بیا ټینګار وشو چې د تیر پیر په ورځ یې استولی او پکې ویل شوي چې امریکا غواړي د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو پر اساس په هغو نوښتونو کې ملګرتیا وکړي چې هدف یې د پاکستان خلکو ته د یوې باثباته پرامنې او سوکالۍ راتلونکي جوړول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلو په اړه د هغه د ګوند د اعتراضونو په اړه د پلټنو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. تېره ورځ هغه خبرداری ورکړ چې په ټاکنو کې د درغلو په اړه د هغوی د ګوند اندېښنې لرې نه کړل شوې نو هغوی به په ټول پاکستان کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. هغه د قومي اسمبلۍ په 15 حلقو کې د درغلو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ودیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره تازه هڅې پیل کړي دي. زرار احمد مقبل چې پرون یې په کابل کې د خپل وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاقوړونکو نیول د دې نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي. هغه زیاته کړه چې موږ د قانون د تنفیذ په پالیسۍ کې یادونه وکړه چې د نیولو سطح لوړه شي. په همدې خاطر موږ له مخکې نه لس کسان پیژندلي او د هغوی د نیولو لپاره مو هڅې پیل کړي دي. د ښاغلي مقبل په وینا تېر کال هم په هیواد کې نشه موادو لستر قاچاقوړونکو پیژندل شوی وو چې تر اوسه پورې د هغوی وطنه نیول شوی دی. او وروسته خبر دا چې د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي سخت دریدې په تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوه. په دې کسانو تور دي چې د یوې ترهګر ډلې سره د تړاو لري او د ترهګریدو حملو غلا او د پولیسو او جګپوړو حکومتي چارواکو د وجلو پلانونه جوړ کړي وو. د مقدمې په پیل کې سارنوال وویل د دغه ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي. سارنوال دغه راز وویل د دغه ډلې پلان درلودو چې په استانه ښار کې د اوپرا او بیلت د ګډا تیټر کې بمی چاودنې وکړي او د روس د شمالي کافکاز اسلامي بنسټپالو ته یې د مالي مرستو واستولو پلان هم درلودو. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ډلوایي په خیبر پختونخوا کې له حکومت جوړولو سره سم به له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
په کوم ورځ موږ د حکومت چارج واخلو په درېیم ورځ به موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو انشاءالله تعالی. مطلب موږ په دې پوهیږو چې د پښتانه چې دا د چرګو خلک دي د مذاکراتو خلک دي.
اخوا د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ډلې په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې توند کړې دي.
موږ به دغه کوشش کوو چې دا سي پارټي چې کوم زموږه ایجنډا دا او کوم پروګرام دی هغه کې موږ سره تللی شي نو موږ به خپل موبایل کم کوو.
او د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د پاړه چمکني سیمې اوسیدونکي د غلط روانو د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله کډو کولو تاړه شوي او حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي.
حکومت انتظامیہ دے دا ټول غفلت کې نوسته کاغه پولیټیکل دے کوي پیره دا مختل عوام نه غني چاته د بوې غنه دے بوتل اغه نه دی ملوشه د حکومت طرفنه.
یو شمیر نو رپورټونه او څو خوږی سندري هم ورې ل مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو د دغه رپورټونو تاسو ته د تفصیل درکولو نه مخکې ورزو په کابل ته چرته چې زمونږ خبريال اسد الله لودین موږ سره ټلیفون په کرخه دی. لودین صاحب داسې خبرونه چې دغه تا بمی چاودنه شوې ده نو کراته وایي چې دغه چاودنه څه وخت شوې ده او کومه سیمه کې شوې ده؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د سهار 8 بجې شاوخوا د کابل ښار د شاه شهید په دویم سړک کې یو ځوان وژن کې حمله وشوه. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال داوود امین څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې 14 ځوان وژن کې حمله وه او د ګلپاچا مجدي چې د ولسي سر کې یو غړی دی دغه د کور مخته شوی. او خو دلته چې زه اوس په سیمه کې یم، په سیمه کې اني شاهدان وایي چې د 14 هدف په سیمه کې مش بهرنیان زو بهرنی ځواکونه و چې البته دلته کوم هدف نه درلود. د خلیصي مینه کاروان کې ریده او فرغه کاروان باندې 14 وشوه. دلته عین شاهدان وایي چې په 14 کې شاو خلاص کسانو ته مرجوب لا وخته چې دوی ویل موږ دغه تکان روختون ته انتقال کړ. خو تر اوسه امنیتي چارواکي امنیتي مقامات د کابل امنیت قمندانۍ سیمې ته نه درغلي. تر اوسه خبري اعلان ته کرا جزئیات نه ورکړي چې پیښه څه او څومره تلفات درلودل. بل خو تر اوسه کومي وسلوالې ډلې هم دغه حمله مسؤلیت په غاړه نه اخیستي.
ډیر مننه لودین صاحب. کور دې ودان او ځان خیال ساتي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو ستا یو رپورت وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې نن په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړي، سبا له به طالبانو سره د سولې خبرو ته کینی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ډلې په خیبر پختونخوا کې تر نورو ټولو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د دوه اونیو په ترڅ کې به خپل حکومت په دغه صوبه کې جوړ کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرې څومره امکان لري؟ د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو نورو ګوندونو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي او ټاکل شوې ده چې د جون تر میاشتې به خپل حکومت جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف ډلې مشر اسد قیصر چې داسې ښکاري دی په دې صوبې راتلونکی اعلی وزیر شي وایي د حکومت له جوړېدو سره سم بل طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي.
انشاء الله په کوم ورځ موږ د حکومت چارج واخلو، په دې ورځ موږ طالبانو سره مذاکرات آغاز کړو انشاء الله تعالی. مطلب موږ دې پوهیږو چې د پښتانه چې د چرګو خلک ډېر مذاکرات خلک دي، دلته امن باندې په تړې ضروري چې موږ مذاکرات باندې لار اختیار کړو او دلته امن نشي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي او یو شمېر خپلواکو کاندیدانو سره خبرې پیل کړې دي څو پرې صوبې کې غشتلې حکومت جوړ کړي. عوامي نېشنل ګوند چې د می په یولسمې په انتخاباتو کې سخته ماتې وخوړه، د خپل واکمنۍ پر مهال هڅه وکړه چې له طالبانو سره روغه جوړه وکړي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل واکمنۍ پر مهال ویل چې دوی له طالبانو سره د روغه جوړې واکاو اختیار نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل واکمنۍ په وخت تل دا خبره کوله چې طالبان په قبایلي سیمو کې دي او د وو قبایلي سیمو د چارو واک د مرکزی حکومت په لاس کې دی. تیر کال عمران خان وزیرستان ته ولاړ او د بی پیلوټ الوتکو پر ضد لاریون وکړ او دا لومړی ځل و چې پاکستانی مطرح سیاستوال قبایلو ته ورته. نو اوس چې د هغه ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړوي، څرګند به شي چې له طالبانو سره روغه جوړه کولای شي که د نېشنل عوامي ګوند په برخلیک اخته کیږي.
اوریدونکو، د احمد شیبر د رپورټ تاسو ته د اورولو مخکې مغوښتل چې خالد خان ته لاړ شو پیښور کې او هغه سره دغلته چې د حکومت جوړونې په اړه په حق لکم هلې ځلې روانې دي، په هغې خبرو کې دغه ټلیفون کته شوی او دا د اوس را سره خالد خان بیا د ټلیفون په کرخه راغلی دی. خالد خان، ستړي مه شئ، او پرون داسې خبرونه وو چې تحریک انصاف به له ځینو نورو ګوندونو سره په ګډه په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړوي او د یو پریس کانفرنس په ترڅ کې به په دغه اړه شوې موافقه اعلانوي. نو څه معلومات لري خالد خان په دغه کله؟
ډیر مننه. بالکل، څنګه چې تاسو وی د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه لوی ګوند ثابت شوی دی، د یو لسم مې په ټاکنو کې د ټولو نه زیات سیټونه لکه 15 سیټونه هغه د صوبایي سمندر چوکې ګټلې دي. پرون د هغې پروګرام چې هغې د قانون وطن پاتې او جماعت اسلامي سره یو ورځ مخکې دي دغه خبرې کړې وې او هغې په دې رضا شوي چې هغې به خیبر پختونخوا کې حکومت کې د حکومت د پاکستان تحریک انصاف مرسته کوي. او دغه پروګرام پرون د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپو سره مو خو د ځینې وجوهات په بنا دغه خبري غونډه وځندول شو. د دې وجه دا ویل کیږي چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف کم د چیف منسٹر یا د وزیر اعلی آفس لپاره کم حسی دي، په هغه کې دننه په ګوند کې دننه لا اختلاف دي. اسد قیصر خان خپل داوا کوي، پرویز خټک چې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری دي هغه یو دغه وجه کې دي چې دغه ویل کیږي. او بل دا وجه ده چې د افتاب احمد خان شیرپو هغه او د جماعت اسلامي دي د پاکستان تحریک انصاف نه د ځینې وزارتونو غوښتنه کوي چې کدی په حکومت کې رااله نو دې ته به لکه دغه د تعلیم وزارت یا د صحت وزارت دغه ورکیږي. نو په دغه باندې دي لاسلا شوي نه دي. نو ورون چې د دې کوم دغه اعلان کولو لکه دغه درې ګوندونو د پاراتلون کې حکومت کې چې څو کردار وي، کوم وزارتونه به سپیکر او ډیپټی سپیکر هو دا به چي، نو په دغه باندې لا رضا شوي نه دي. نو دغه فیصله دی لا ځنډولې ده او هیڅ داسې اعلان نه دی شوی چې دغه اعلان به دي. کله کې دا به هم وایم چې دغه د پاکستان تحریک انصاف یا د مسلم لیگ نواز یا نور ځینې ګوندونه چې هغه دغه هڅه کوي چې په دغه ټولټاکنو کې په آزاد حیثیت چې کوم خلک پاس شوي دي د آزاد غړو څوارلس شمېره ده، او نو دغه ګوندونه به هڅه کوي چې دغه آزاد ارکان ځان سره شامل کړي چې خپل په صوبایي سمندر کې خپل پوزیشن هم مضبوط کړي. او بیا د زنانه او محسوس سیټونه چې دي هغه به دي ته د دې د شمیرې مطابق ملاويږي. نو دغه هڅې هم روانې دي. په پېښور کې د ټولو ګوندونو دغه مشران راغلي دي او دوی دغه د حکومت سازۍ سره سره د آزاد ارکانو حمایت حاصلولو لپاره د کوششونه کوي.
صحیح شو. ډیر مننه خالد خان او کور ودان.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د پاکستانی الیکشن کمیشن لخوا د تیرو انتخاباتو د جاری کړل شو نتایجو لمخه مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیاتې 133 د قومي اسمبلی چوکۍ ترلاسه کړې دي. یاد ګوند په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سره په آزاد حیثیت کې کامیاب شو. ځینو سیاستوالو سره هم تماسونه ټینګ کړي دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې ورو.
په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون برې ترلاسه کول ورستو په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو شمیر آزاد امیدوارانو سره سره پاکستان مسلم لیگ فنکشن سره هم رابطه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن تر دې دمه د 245 قومي اسمبلی د حلقو نتایج جاری کړي دي چې تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 133 چوکۍ ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې د زنانو لپاره 6 او د اقلیتونو لپاره 10 چوکۍ مخصوصې کړې شوې دي او مسلم لیگ نون ته د یوې اندازې مطابق 23 پورې چوکۍ ورکړي کیږي. چې دا شان باد پاکستان مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې د چوکو شمیره 155 نه زیات شي. د پاکستان د آئین مطابق په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره د 102 چوکو ضرورت وي. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران مسلم لیگ نون سره یو ځای کېدو په صورت کې یاد شوی ګوند په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او ځینې آزاد امیدواران ورسره مرګري شوي دي.
د
سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې مطلوبه هدف ترلاسه کول وروستو د مسلم لیگ نون دا کوشش دی چې نور واړه ګوندونه هم د ځان سره ملګری کړي.
نواز شریف صاحب ډېر محتاط انداز کې لګیا دی، خپل لوبه کوي. کوشش دا دی چې نور سیاسي جماعتونه هم ځان سره ملاو کی. کسو هم په موجوده اسمبلی کې هغه په دې پوزیشن کې دی چې هغه په یوازې سر باندې حکومت جوړول شي. ولې دا هغه به اولنی ترجیح دا وي چې ځان سره دا نور واړه واړه ګروپونه هم ملاو کی او چې کوم غټ اپوزیشن جماعتونه دي هغه ورسره ملاویږي نه هم خو هغه سره یو داسې افهام او تفهیم پیدا کی چې هغه پر وړاندې کې هغه مخالفت کې دومره شدت نه وي.
یاد دی چې په 2008 ټول ټاکنو کې پاکستان پیپلز پارټي بری ترلاسه کړی وو او په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي موومنت او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره په شریکه حکومت جوړ کړی وو. خو وروستو جمعیت علماء اسلام فی ډلا د حکومت نه جدا شو او پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف د ځان سره ملګری کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د دې ملک ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د امریکا او گاونډیانو سره د اړیکو د ښه کولو اشاره ورکړې ده. د مشال ریډیو مرکزی څانګې د پاکستانی سیاست د چارو کارپو احمد رشید سره د گاونډیانو او امریکې سره د نواز شریف د تعلقاتو جوړولو د ارادې په هکله مرکه کړې چې بشیر ګواخي غټ ټکی وړاندې کوي.
د پاکستانی سیاست کارپو او د افغانستان او پاکستان په اړه د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ سره په خبرو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر او د پاکستان راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف په پارلمنت کې ډېرې چوکۍ ګټلې او که مقصد یې پاکستان له اقتصادي بحران راوستل وي نو هغه باید د ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. دغه په وینا د داخلي مسایلو او طالبانو له وجې د پاکستان تعلقات د ګاونډیانو سره ډیر خراب دي او که د هندوستان، افغانستان او نورو ګاونډیانو سره د اسلام آباد اړیکې ښې نه وي نو د پاکستان اقتصاد نشي ښه کېدلی. احمد رشید ویلي که څه هم د پاکستان پوځ نه غواړي چې نواز شریف د هندوستان سره اړیکو کې ډیره بیړه او تیزوالی وښيي خو پوځ په دې پوهیږي چې د پاکستان حالت بیخي خراب دی او مجبور دی چې د ګاونډیانو سره ښه تعلقات ولري. د نوموړي په خبره کې د پاکستان پوځ د افغانستان او هندوستان سره د نواز شریف د اړیکو د ښه کولو مخاوني سي نو خپل حیثیت ته زیان ورسوي. نواز شریف د انتخاباتي کمپاین په مهال د امریکایي ډرون بریدونو خلاف خبرې کړې وې. خو څېړونکي احمد رشید د مشال د خبر مرکزی څنګ ته وایي چې پاکستان کې د کمپاینونو په وخت هر سیاستوال د رایو ترلاسه کولو لپاره امریکا ضد بیانونه ورکوي. د رشید په وینا نواز شریف ته معلومه ده چې که پاکستان هر څه وکړي نو امریکا به قبایلي سیمو کې د ترهګرو د وژلو لپاره ډرون بریدونه ونه دري او له همدې کبله نوموړی باید د امریکا سره د ښو اړیکو لپاره یوه لار راوباسي. د پاکستان او سیمه ایزو چارو څیړونکو احمد رشید وړاندې وایي افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې نواز شریف مهم رول لوبولې شي. دغه پوینا په خوبه د پالیسۍ د پاکستان پوز جوړولې، خو اوس چې نواز شریف په واضح اکثریت سره قوي وزیر اعظم جوړیږي نو امکان لري چې په دې برخه کې ځینې سختې پریکړې وکړي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت مو د بشیر غواخ نو اوریدو او اوریدونکو د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران چې د دې هیواد پر وروستیو انتخاباتو کې ناکامه شوي دي د خپلو ګوندی چوکیو نه مستفی شوي او د لړۍ لا هم دوام لري. د کارپوهانو په اند د انتخاباتو د ولسی وګړو د دوی د نمائندګانو د سیاسي پوهې د کچې په لوړولو کې مهم کردار ولوباوه. په خو به سیاسي مشرانو غیر مهذبه رویه خپلوله، خو اوس د مفاهمت او جوړجاړي خبرې کوي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی چې اوریدو ته تاسو را بوله.
په پاکستان کې د یولسمه انتخاباتو وروسته د هغه ګوندونو د یو شمیر مشرانو له خپلو سیاسي سوکونه د مستفی کېدو لړۍ روانه ده چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې. په دې کې د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، منظور وټو، مخدوم شهابالدین، د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان مشر اورنګزیب قاسی او دغه شان نور مشران هم شامل دي. بلخوا کاسه هم په انتخابي کمپاین کې مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف له یو بل پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو، خو د انتخاباتو وروسته نواز شریف د عمران خان د تپوس لپاره روغتون ته ورغلې. د دغو سیاسي مشرانو له استعفو او د عمران خان او نواز شریف ترمنځ د رابطو ناڅرګندۍ چې په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې سیاسي پختګي له نورو وختونو زیاته شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیړنیز ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې سیاسي ګوندونو د پختګي عمل له مخکې نه شروع شوی وو. د دې په وینا 1999 کې د فوزي کوټتا وروسته نواز شریف او بنظیر بټو چارټر آف ڈیموکریسی لاسلیک کړو.
پہلا سٹیپ تھا، اس کے بعد جب یہ 2008 کے الیکشن ہوئے ہیں
ہغا لمڑے گامو د دې روسته 2008 کال انتخاباتو کې مسلم لیگ نون د پیپلز ګوند منډیټ تسلیم کو او د حکومت را نسکورول لپاره هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډیره توند بیان بازی وشو، خو د پخوا په نسبت دا ډیر خو پخوا به بد تهذیب ژبه استعمالیده. په دې انتخاباتو کې ډیر زیات خواله راغله او نواز شریف چې د عمران خان پښتنه کوي یا د مفاهمت خبره کوي نو دا د سیاسي پښتګۍ څرګندونه ده.
د احمد بلال په خبره صدر آصف علي زرداری هم د انتخاباتو وروسته قامت مبارکي ورکړه. که څه هم دغه ګوند په انتخاباتو کې شکست خوړلې، خو دا د سیاسي پښتګۍ یو بل دلیل دی. همدارس په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشتل ګوند په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. دغه ګوند سېنېټر حاجی محمد عدیل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د دوی ګوند پر انتخابي عمل د تحفظاتو باوجود نتیجی منلی دی. د دوی ګوند درنه نه دا ور کړی او په عمل کې د درنه سیاست غلط دی. په هیواد کې د سیاسي ګوندونو د پختګي په اړه حاجی دل زیاته کړه،
دا عمل دی کم از کم سیاسي مشرانو دا احساس کړی دی چې هغه نه پټای چې په شوي دی ممکن دی هغه په قصوري چې په بل قوت نه شي دا رزلټ ور کړی، لیکن په حال چې هغه ډرایوینګ شیپ باندې خپل تاسو هغه ځای کړی دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو محمد مالک هم خوشبینه دی چې سیاسي مشرانو پختګي نور قوي شوي. محمد مالک زیاتوي،
دا د دوه خبرو اندیا ورکوي، یو سیاسي پختګي او بل ولس د درغلیو نه تنگ شوی دی او هغه روایتونه هم تنگ شوی چې سیاسي دود یې تباه کړی وو. د انتخاباتو وروسته د هغو ګوندونو چې ماتې خوړلې لپاره یو غوره موقع و چې خپل سوکونه مستعفي شي، او تاسو وکتل چې د دغو کسانو مستعفي کېدو سره ولس او د پارټي کارکونکو خوشحالي څرګنده کړې، نو دا یو ډیر ښه جمهوریت رجحان مخې ته راغلی، دا یو غوره احتسابي عمل راغلی. که چیرې دا عمل دوام ولري نو جمهوریت سره سره د ملک لپاره هم ښه خبره ده.
محمد مالک وایي چې اوس په ملک کې زړې طریقې نشي چلېدي، د خلکو په رویو کې بدلون راغلی، اوس به نوې حکومتونه خپلې طریقې بدلوي او د ولس لپاره به کار کوي، او کچېرې په دې کې ناکامه کېږي نو ولس به بیا په واک کې نه راولي، ځکه چې عدلیه مضبوطه ده او میډیا نوره بیداره شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په منځنۍ کورم ایجنسی کې د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره تر نښته وروسته وسلوالو طالبانو د پاړه چمکني یو شمیر کلی په خپل ولکه کې غستې دي. خلکو د نامنۍ له کبله له سیمې څخه کډي کول پیل کړي دي او وایي چې حکومت هیڅ مرستې ورسره نه کوي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې ورو.
د کابل سیمې کورم ایجنسی په لرې پرته سیمه پاړه چمکني کې د ناامنیو له کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د یوې شمېرې تر مخه په تازه پېښو کې د غو سیمو نه قریبا 2000 نه زیات کورنیو خپل کورونه پرېښودل. راپورونو تر مخه چې د سیمې څخه د خلکو د راوتلو سلسله جاري ده. د موسوزو او پاړه چینل له لارې راوتلي دغه کورنۍ د ملک په بندوبستي سیمو کې اوس کډواله ژوند تېروي. په دې کې زیاتره کورنۍ په کوزي کورم ایجنسی کې اوسېږي. د پاړه چمکني لغو ښکلي نه یو بې کوره شوي کس نورالحق مشال لډیو ته وویل چې په ډېره مشکل یې دلته ځانونه
نوموړي
زیاته کړه چې د خیبر ایجنسی نه راغلي وسلوالو لخوا د پاچمکني پر سیمه قبضه اچولو پس دوی خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شول. په کورم ایجنسی کې متاثرینو د مرستې لپاره د نیو دورانی په نامه یو کیمپ هم جوړ شوی دی، خو ډول وای چې تر اوسه په کیمپ کې د اوسېدو لپاره د حکومت لخوا دوی ته اجازه نه ده ملو شوې، چې دا د افسوس وړ خبره ده. د تبې ملک زمان خان چمکني مشال لډیو په لارې حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړي شي.
ستین باندې او په مرغې چینه باندې تمام خلک پراته دي، څنګه وي کور کې لاس لاس شل شل کاډي دي خپلوانو کړ چا ځان ته ترپلی لګولې دي. کومه انتظامیا ده دا ټول غفلت کې نهسته، کاغه پولیټیکل ده کوي پیره د مختل عوام نه ګڼي، چا ته د اوبو یې نه ده بوتل هغه نه ده ملو شوې حکومت
لا پاړه چمکني نه بې کوره شوي خلکو سره مرسته کولو په اړه مو چې په سیمه کې د قبایلي سیمو لپاره د افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای له مشر چارواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته وویل چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي، خو اف ډی ایم ای به هله د دوی مرسته کولو ته مخکې کیږي چې کله د انتظامیه لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسی انتظامیه مشر چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې رابطه وکړه، نو مشال لډیو سره په دې اړه خبرو کول نه ډډه وکړه. پاړه چمکني د کورم ایجنسی لرې پرته سیمه ده چې پولې خیبر ایجنسی سره لګېدلې ده. دغه سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. واضح دي چې په پاړه چمکني کې د دې میاشت په 8 نیټې امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته وسلوال طالبانو پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولې ده، چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکېچن شوي دي.
د منځني کورم ایجنسی د کډوالو د ستونزو په اړه مو زموږ د خبريال رپورټ اوریدو. اوس راځي اوریدونکو چې د احمد ګل استاد په غږ لدې سندرې خوند واخلو.
ram ye diyara tum samay shuvaram ye diyara mutriban ragavi saru چاپیردی پلی گلونا وفلخلم سلام بید یارا وفلخلم سلام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا زن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رب سمائے شوارام بید یارا محمود زان کرو غلام دا حیا سلام دہیا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا سن پما شنا کام بید یارا شوارام بید یارا رب سمائے شوارام بید یارا خلکارونا کبھی پہ دنیا کے گل پاکستان دے دیار پسودا کی.
اوریدونکو نهنی می بجے شوی د مجید بابر نه بد خبرونو لنډی سوورو.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن سهار د کابل د شاه شهید سیمې په دویم سړک یوې ځانمرګي بمی چاودنې لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. زموږ خبريال د عیني شاهدینو له خولې وایي چې د دغې ځانمرګي برید هدف د سیمې نه تیرېدونکي د بهرنو ځواکونو یو کاروان و. خو بل خوا د کابل د امنیې د قمندانۍ مرستیال داود امین وایي چې دغه چاودنه د ولسي جرګې د یو غړي د کور مخې ته شوې ده. د یو لسمی مای د پارلیمانی ټاکرو نه پس په خبر پښتونخوا کې د اکثریتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او عوامي جمهور اتحاد ترمنځ د حکومت سازه پاړه موافقه شوې ده. پرون د جماعت اسلامي د صوبې د اطلاعاتو سکتر اسرار الله ایډوکیټ د دې موافقې پاړه مشال لیډیو ته وویل چې په دې اړه باندې به رسمي اعلان کوي. راپورونه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې په واک ټینګولو سره به له طالبانو سره سمدستي خبرې وکړي. دغه ګوند د مئی د 11 نیټې انتخاباتو کې په پښتونخوا کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن پرون د پاکستان د وروستو انتخاباتو له ګټونکي نواز شریف سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندې ریان هارکر هارس مشال لیډیو ته د ټلیفون په لیکه د کتنې په اړه وویل چې سفیر له نواز شریف سره په دې اړه وکتل چې د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ ګوند ته د بری مبارکي ووایي او دغه راز له پاکستان سره د امریکا د قوي اړیکو دښمنۍ پخلی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن ته په تیرو پارلیماني ټاکنو کې د درغلو په اړه د هغه د ګوند د اعتراضونو په اړه د پلټنو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. د اوروزګان والی او قومي مشرانو د ګوشتي په مسله کې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ اعلان وکړ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د باګرام زندان د بندیانو د دوسو د سیړلو بهیر پیل شوی دی. د قادکستان په مرکز استانه کې د مذهبي سغدریدۍ په تور د شپږو کسانو مقدمه شروع شوه.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه واورید. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
د پیښور نه خبریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د عامو انتخاباتو ترسره کېدو وروسته په صوبو او مرکز کې د حکومتونو جوړولو په اړه د مختلفو ګوندونو ترمنځ د اتحادونو مرحله دوامداره ده. اداري مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې په 11 مئی چې په کومو حالاتو کې انتخابات ترسره شول او په کومه جذبه او دلچسپۍ سره د اولس اکثریت په ټاکنو کې برخه واغسته، دا په هر لحاظ سره د ملک دننه د جمهوري عمل روان ساتلو او جمهوریت د مضبوطېدو لپاره یو ګټور ګام دی. د اداري په وینا چې د ټاکنو په یقیني کېدو کې یو خوا د نگران حکومت، میډیا، امنیتي ځواکونو کردار د اطمینان وړ دی، نو بل خوا د سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو حوصله او کردار هم د قدر وړ دی. اداري وایي چې په الیکشن ترسره کېدو د ګاونډي هیوادونو په شمول د نړۍ د نورو خوا هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا هم د پاکستان اولس ته مبارکي ورکړل شوې ده. اداري زیاتوي چې په کومه تیز رفتاری سره چې د سیاسي ګوندونو د راتلونکي حکومت د برخې جوړېدو یا په اپوزیشن کې د پاتې کېدو لپاره خپلو کې د مشورو کوم عمل روان دی، دا د دې خبرې یو پوخ امکان څرګندوي چې حکومت رامنځته شي. ولې د دې حکومت لپاره د اقتصاد وان او ترهګرۍ په شان ستر چیلنجونه هم موجود دي او د ولس لخوا د دې مسلو د هوارولو تمه د حکومت سره تړلې ده، نو باید چې نوی حکومت د ولس دا ستونزې په نظر کې وساتي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاریخي او کلتوري کلکې اړیکې دي او افغانستان د پاکستان داسې ګاونډي ملک ته چې له یو بل یې بغیر وخت تیرول هم ګران دي. اداري وړاندې لیکي چې راتلونکي کال نه چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي پوځونه ووځي، نو له دې وروسته دغلته امن په ځای ساتل یو لوی پوښتنه ده، ځکه چې آیا افغانستان فورسز دا توان لري چې دغلته به پترهګري قابو ومومي. او دا خبره هم د یادولو وړ ده چې له دومره اوږد جنگ باوجود هم امریکایي او نور اتحادي ځواکونو دغلته امن په ځای نه کړو، نو څنګه به ممکن شي چې افغان فورسز یې قابو بکړي یا امن پځای کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان، پاکستان او طالبان د دې مسلې د حل درې اهم ډلې دي او تر څو چې دې درې واړو ډلو ترمنځ مذاکرات نه وي شوي، تر هغې بعد دې مسلې حل ممکن نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټریټفورډ نومې یوې امریکایي سیړنیزې ادارې لخوا د پاکستان په اړه یوه لیکنه کې ویل شوی، د هیواد کې د یو لسمې مئی انتخاباتو ترسره کېدلو ته د جنوبي ایشیا یو شمېر هیوادونه په لیوالتیا سره ګوري او دا نظر لري چې نوي حکومت سره به یې تعلقات وده وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول د هغې نه دوه ورځې پس ریاض کې د سعودي عرب د ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو چې ولسمشر حامد کرزی نواز شریف ته د انتخابات په بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. دا راز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم په سمدستي ډول نواز شریف ته مبارکي لیږلې ده. نوموړې اداره لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان کې حالات د یو لوی بدلون اړخته روان دي او افغان حکومت دا تمه کوي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره په مذاکراتو او په 2014 کال کې د هیواد نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې مرستې وکړي. د سټریټفورډ سیړنیزې ادارې دا رپورټ زیاتوي چې نواز شریف د سعودي عرب سره ښه تعلقات لري او ځکه دغه هیواد د عامو انتخاباتو کې د نواز شریف په بریالیتوب خوشاله ښکاري. همدې ته په کتو سره افغان حکومت دا فکر کوي چې سعودي عرب نواز شریف افغانستان کې د سولې او ثبات مرستو ته راضي کولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي ځواکونه اوزي، د امریکا خصوصي ځواکونه به د راروان کال د فروری د میاشتې پورې د موجودو ځواکونو درېمه برخه وي. دا ځواکونه به ځایي افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي او د ترهګرو یا نورو وسلوالو مشرانو خلاف به کاروایي کوي. دا خصوصي ځواکونه به تر 2014 کال د اخیرې پورې او یا که افغان حکومت وغواړي نو د دې نیټې نه پاس هم په افغانستان کې ایسار وي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کې هر ورځ د خصوصي ځواکونو خواوشا 50 ډلې د افغان پولیسو سره د ولسي خلکو د تحفظ لپاره مرسته کوي. دا راز کم او بیش دومره افغان ځواکونو سره په یو شمېر نورو عملیاتو کې هم ملاتړ کوي. د نیویارک ټایمز د مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې د انتقالي بهیر تر مخه به د امریکا او اتحادي هیوادونو پوز زیاتره لوی پوزي مرکزونو ته ستون شي، دغه 10,000 امریکایي خصوصي ځواکونه به بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان امنیتي ادارو سره مرسته جاری وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، ایران او د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د څېړنو د پیل په اړه په خبرو کې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو مخکینه دور د 13 اپریل په میاشت کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې ترسره شو. په دې خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني برخه درلوده. په ویانا کې د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلالزه وړاندې کوي.
دواړو خواوو پرون په ویانا کې سره وکتل خو په داسې یوه موافقه بریالي نه سول چې پر اساس یې نړیوال څارونکي د ایران اټومي تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. خو د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال وویل چې په دې اړه مذاکرو ته د دوی تعهد به بیا هم پر ځای پاتې شي. د خبرو د بیا پیل لپاره کومه بله نیټه نه ده ټاکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د فشارونو د زیاتولو د نویو لارو چارو په لټه کې دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د تروریزم او مالی استخباراتو په برخه کې د خزانې د وزیر مرستیال ډیوید کوهن پرون د دغه هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل:
We will work to target additional sources of Iranian revenue.
موشبه د ایران د ګټي یا د پانګي نوري سرچینې هم په نقشه کړو. د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل همکارانو په مرسته به پراخ خدمت وکړو چې بهرنیو حکومتونو او خصوصي سکتور ته خپل بندیزونه توضیح کړو، له ایران سره د سوداګرۍ خطرونه ورته واضح کړو او د ستاینې وړ ګامونو پورته کولو ته یې وهڅو. په دې ارتباط په ورستي اقدام کې د امریکا متحده ایالاتو په متحده عربي اماراتو کې دوه مالی شرکتونه له یو ایراني بانک سره چې د دوی په تور لیست کې وو د معاملې په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر نو ویل چې د الهلال او الفدا په نوم د مالی چارو د شرکتونو د ایران بانک ملت ته مالی خدمات ترسره کول. د امریکا د خزانه د وزارت د ورستي پریکړې پر اساس به ټول امریکایي وګړي او کمپنۍ له دغو دواړو شرکتونو سره له معاملې کولو منوي. کچېری دغه مالی شرکتونه په امریکا کې پانګه ولري نو هغه هم کنګل سوي ده.
فرشتہ جلال زیوا امریکایی سی این این مطبوعاتی ادارې په خپل یو لیکنه کې د هغو ننګونو یادونه کړې ده چې په خبرې په پاکستان کې نوې جوړیدونکې حکومت بور سره په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د لمنځه وړلو په برخه کې لاسو ګریوان پاتې شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا ووري. د امریکایی خبری ادارې سی این این پر ویبپاڼه په پاکستان کې د بخښنې له نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل سره د کارکوونکي څېړنکار مصطفی قادری لیکنه خپره شوې ده. نوموړی لیکي په یاد هیواد کې د طالبانو د دړکو باوجود خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د حکومتي واک په جمهوریت توګه د انتقال زمینه برابر کړه. خو د لیکوال په وینا په پاکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري او دا چې راتلونکي حکومت باید دغه موضوع ته خصوصي پاملرنه وکړي. په لیکنه کې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو پر مهال د تاوتریخوالي د یو شمېر پیښو د یادونې سربېره د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د ښځو پر رایې چونې د بندیز خبره هم پورته کړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د بخښنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې کېدونکو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د دې هیواد سیاسي ګوندونو ته یو سرخلاصې لیک هم استولې و او په کې ترې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځینو ځانګړو اقداماتو کولو غوښتنه کړې وه. په لیکنه کې ویل شوي د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې د ځینو دولتي او هم د نادولتي کړیو لخوا د بشري حقوقو سرغړونو دوام درلود چې دغه هیواد حکومت یې په لمنځه وړلو کې تر ډېره بریده پاتې راغلی دی. د بشري حقوقو په دې سرغړونو کې په پاکستان کې د پټو بندیخانو د موجودیت او د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د تریتم کولو په خاصه توګه یادونه شوې ده. د سی این این د لیکنې له مخې د بشري حقوقو ضد عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان او سند صوبو کې زیات مخته راځي. د ډیرو وجل شو کسانو جسدونه د سړکونو پر غاړو موندل کیږي چې ورباندې د شوي تشدد نښې جوړې وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې دغه سرغړونو لپاره د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو تن هم محاکمه شوی وي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د جنگزپلې قبایلي سیمې میلیونونه خلک د غلطه فعالو طالبانو یرغمل کړي دي. پر دې سربېره امریکایي ډرون بریدونه او د پاکستاني پوځ عملیات دي چې د دوی ژوند یې له دوامدار خطر سره مخامخ کړی دی. په لیکنه کې دغه راز پاکستانی خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو ذکر هم شوی چې وایي د 2008 کال له انتخاباتو راهیسې په دغه هیواد کې 80 خبریالان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون دی چې د لیکنې له مخې پاکستانی ټولنه یې اغېزمنه کړې او د قانون حاکمیت یې له ننګونو سره مخ کړی دی. د لیکنې په پای کې په پاکستان کې له نوي جوړیدونکي حکومت څخه تمه څرګند کړل شوې چې د خلکو د رایو د احترام په کولو سره به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو مسلې حلولو ته جدي پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجانس د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ایجانس لیکي چې څه هم طالبانو د خپلو دړکو په ترڅ کې هڅه وکړه چې پاکستاني ولس په انتخاباتو کې له رایې چولو لرې وساتي، خو د ایجانس په خبره د نور کله په مقابل کې دا ځل ډیرو پاکستانیانو د ووټ کارولو خپل جمهوري فریضه بل کمې ویره ترې پر ځای کړه. د دغه مقاله مهم ټکی د ملیحا حمیرزاده نورو.
اے ایف پی خبری ایجنس د پاکستان د انتخاباتو په حق لیکي چې طالبانو پکې د ګډوډي رامنځته کولو کوشش وکړ. د ښځو او اقلیتونو نمائندګي پکې ډیره نه وه او پکې د درغلو ویډیوګانې هم خپرې شوې، خو بیا هم دغه انتخابات کې دي شي تر نورو وختونو زیات شفاف وو. چې د ناروې پخوانی وزیر اعظم او د الیکشن څارونکي یل ماګنی بونډوویک د ولس د خوښۍ اظهار وبلل. د خالي پورس په انتخاباتو کې تقریبا 50 ملیون خلکو ووټ واچولو چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند د واضح اکثریت سره مخې ته راغلو. اژانس لیکي د انتخاباتو نه مخکې او د انتخاباتو پورس د تشدد په پیښو کې د 150 نه زیات کسان وژل شول، خو د ګواښ په وجود تقریبا په 6.5 ملیون رجسټر شو ووټرانو کې 80% خلکو د رای اچولو حق استعمال کړ. اژانس د پاکستانی کالم نګار مرتضی حیدر د خلیلی کی چې پاکستان د نړۍ تر ټولو حوصله مند جمهوریت ښکارا شو، دغه په خبره د هیواد ول ثابت کړه چې کومه کو ورته ورکړ شي نو په مذهبي عقیده جمهوریت ته زیاته ترجیح ورکوي. اے ایف پی لیکي که څه هم په الیکشن کې زیاته خزې مخې ته رانغلي، خو په مجموعي توګه او په تیره په خاري سیمو کې د دوی شرکت د پخوا په پرتلا زیات وو. ایجنسی کې په دې کې د پاکستان نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي یا د نادرا کار د ذکر وړ دی چې د شناختي کارډونو سره په پخوانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو د 50% تناسب په پرتل دا ځل په انتخاباتو کې شپږ اتیا فیصد ښځو ووټ واچو. یادې ادارې په پخوانو انتخاباتو کې د جعلي شناختي کارډونو د استعمال نه پس دغه ستونزه هواره کړه چې دا ځل یې د ووټ په ترڅ کې د تصویر او د ګوتې د نښې سره د رایې اچونکي شناخت معلومولو لپاره انتظامات برابر کړي وو. د پولینګ سټېشن د معلومولو لپاره هم یادې ادارې د ایس ایم ایس سهولت انتظامات کړي وو. د نادره چیرمن طارق ملک په خبره په پاکستان کې ټکنالوژي جمهوریت پیاوړی کړی دی، نظام یې شفاف کړی، د کرپشن مخه نیولې او په انتخاباتو کې د خلکو شمیر سیوا کړي، خو هغه زیاته کړه بیا هم د انتخاباتي عملی د درغلو د امکان ستونزه په ځای ده. اژانس لیکي په ملک کې په شو انتخاباتو کې د درغلو تورونه مخې ته راغلي دي چې په کراچۍ او لاهور کې د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په خاصه توګه دغه دعوی شوي دي. د یوې غیر سرکاري ادارې مشر کرت الله زمان په خبره اوس خلک یوازې په خبرونو باور نه کوي، بلکې موبایل ټلیفونونه او نوې ټکنالوژي لري چې په هر موقع تصویرونه اخیستی شي. د دوو لکو نه زیاتو احمدیانو په دې وجه د الیکشن بایکاټ وکړ چې ورته د مسلمانانو په جوړ نه بلکې د اقلیت په حیث ووټ ورکول وو.
د فرانس پریس اجانس د مقالې مهمې برخې مو د ملیحه میرزاده نه واورېدی. او اوس اورېدونکو د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د غنی خان دا شعرونه درورو.
بخیار سمحل نور لا بخیار سمحل نور لا
اوریدونکو د راشد خان په غږ مسندر واورید. او د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي دوه کال وړاندې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو ریاست د ولایت په مرکز کې د اوبو ځینې پایپونه غځولي، خو وایي له هغه راهیسې بیا نه چاته دغه ریاست کوم کار کوونکي لیدلې او نه هم په پایپونو کې پاکې اوبه تیرې شوې دي. دوی وایي اوس د زابل ډیرو اوسیدونکو څخه بیخي دغه ریاست هیر شوی دی. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د زابل اوسیدونکو وایي له تیرو دوو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو ریاست بیخي فلج دی او اوس د دغه ولایت له ډیری اوسیدونکو هیره ده چې یو وخت یې د اوبو رسولو په نوم کوم ریاست درلود کنه. دوی وایي دوه کاله وړاندې د اوبو رسولو ریاست په ښار کې ځینو سیمو ته پایپونه وغځول او خلکو ته یې تمه ورکړه چې له دې وروسته به یې تر کوره پاکې اوبه په نل کې ورځي، خو وایي له هغې ورځې را په دې خوا یې بیا داسې څوک نه دی لیدلی چې ودې وایي زه د اوبو رسولو په ریاست کې کار کوم. د زابل د ځینو اوسیدونکو په خبره هغه وخت یې د پایپونو د غځولو او اوبو لپاره پیسې هم تحویل کړي دي، خو وایي اوس دا د نلونه پرته له دې چې کله اوبو پکې تیر شي خراب شوي او د تحویل شویو پیسو درک یې هم نه دی معلوم چې چا وړې دي. د خیال محمد او رحمت الله په نامه د زابل دوه تنه اوسیدونکي وایي دا مهال د زابل ځینې اوسیدونکي بېخي د اوبو رسولو رئیس او ریاست نه پېژني.
په خپله په اداره نه یې خبر نه درکوم، کس پېژنو چې د دب رسنۍ رئیس وي. ماشومان ناروغه کېږي، دا اوبه چې نه چای ځینې پخو داسې ډېر له مشکلات سره زابلیان مخامخ کړو.
خلکو پیسې تویلې کړې دي، خو اوس نه مسوله نه رئیس نه یو بل داسې شخص معلومداره ده، نه خلکو ته معلوم ده. موږ خو فلحال اوبه دغه نلکۍ نه دي، دا په لاس ول کېږي بمبې له دغو څخه کوو، خو ولې د مرګ کمتیا ده. دلته موږ له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ.
د نصیب الله په نامه د زابل یو بل اوسیدونکی وایي دا محل د کلات ډیری اوسیدونکو له ډیرو لرې ځایونو څخه د څښلو اوبو په بوشکو کې راوړي. دی وایي د نل د اوبو له نیستۍ ځینې کسان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري، او د چټلو اوبو د څښلو له امله یې بیا د کورنۍ غړي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي.
دوه کاله دوه نیم کاله کېږي تقریبا د رسنۍ ریاست سیدی فلج د اداره یې بنده ده. دوه کاله مخکې د اوبو نلونه هر کور ته ورکش شوي دي، خو منګر د دوی بیا هم هغه اداره فلج نه اوبه سره نه دغسته. او اوس مثال موږ د برمیس یا د بل ځای څخه اوبه راوړو، هغه زیاتره وخت ماشومان هم مریضان کوي، ډېر د لرې ځای څخه هم مطلب راوړو. او د نلانو خو دوی نلان په اله کې هر سړی هر کور والا به خپل هغه کم مالي لګښت سي هغه به ورکوي.
خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار بیا دا نه مني چې خلکو د اوبو رسولو ریاست ته د اوبو لپاره پیسې تحویل کړي وي. دی وایي دغه ریاست تصدی ده، او له تیر یو کال راهیسې له همدې عمله کارونه بند دي چې خلکو بلونه نه تحویلول.
متاسفانه پنځه یا کورو ته دوی اوبه رسولې، هغوی خپل بلان په وخت او زمان نه تحویل کړي، لہذا دوی نشي کولای چې اوس د خپل عوایدو او خپل مامورینو ته معاش ورکړي او د اداره په پښو ودرېږي. یو کال نیم کال ویره کیږي.
د زابل ځینې خلک په کورونو کې د څښلو لپاره د اوبو څاګانې هم لري، خو له هغوی څخه بیا د برېښنا د نیستۍ له امله اوبه نشي راایستلای. په دغه ولایت کې دا درېیمه میاشت ده چې دولتي برېښنا چا په سترګو نه ده لیدلې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اور دمکو په جلال آباد کې د کتاب ورځنی نندارتون د سې شنبه یا نه پورس پرانستل شو، چې راتلونکو ګل ورځې پورې به دوام ولري. په دغه نندارتون کې 25 کتاب خپرندوی ټولنو برخه اغستې، او هر کتاب یې په سلو کې 40 افغانۍ ارزانه هم ورکړی دی. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پرانستل شو، چې په زرګونو عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د کتاب د مطالعې د عام کولو په خاطر د خلکو پر مخ نندارتون پرانستې دی.
د غیولا سیزه کې په ننګرهار کې د 1500 شاوخوا کې عنوانه کتابونه چاپ شوې دي، چې دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. په کار ده چې موږ یو بازار موندنه وشي، د بازار موندنې لپاره د کلتور ریاست دا غوره وګڼل شي دا چې د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړو، او غواړو چې دغه فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیاوړی کړو.
د ننګرهار د خبرندوی ټولنو د اتحادی مرستیل سبحان الله وقار وایي د نندارتون له برکته به د دوی د خبرو شو کتابونو په مینوالو کې زیاتوالی راشي.
هغه کتابونه چې چاپ شوی خو خلکو ته پته نه و، موږ تر په کتابخانو کې هیڅ ورته له کتابخانه تر ادیم نه، نو هغه د میډیا له لارې د کتاب د نوم خپور شو، د کتاب د مطالعې نوم خپور شو. نو دې کې د کتاب لرونځو لپاره هم مادي ګټه ده هم مانوي.
دغه نندارتون ته د ژوند د هرې طبقې سره لرونکي خلک ورزي او د خپل خوخي کتابونه اخلي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
ما
عبدالرحیم سراف افغانستان کې دا کلچر ډیر ضعیف دی نندرتون خو باید دا نورم وسیع شي چې خلک مطالعه وکړي متاسفانه افغانان او بیا پښتانه هیڅ کتاب سره علاقه نه لري مطالعه نه کوي ما خو یو تاسو تاریخ او ځدا ملک مخکې مطالعه کړی و بل کتاب مې سیاست پوهنه وه کوشش کوم چې نور کتابونه هم څه خوښ شي وایخلم
زما نوم رفیع الله د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم ما یو دوه ناوله واغسې یاسین شریف دی او ټپې زمې واغسې
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی وایي که دغه شان نندرتونونه وخت په وخت جوړ کړی شي نو له مطالعې سره به د خلکو مینه پیدا شي
دومره خپرندوی ټولنه چې په ننګرهار کې دي په بل ولایت کې نشته یعنی موږ پی ویاړو نو هیله مې داره چې د اطلاعاتو کلتور ریاست تر څنګ نور علمي فرهنګي ټولنې چې دي هغوی هم باید دغسې نندرتونونه لا پسې زیات کړي تر څو زموږ خلک د علم او فرهنګ او د لوستلو سره مینه او علاقه پیدا
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
نو په راتلونکي کې موږ په پام کې لرو چې حتی په اره میاشت کې کتاب نندرتون درو او دا کتاب نندرتون نه یوازې د ننګرهار د خپرندوی ټولنو په وسیله وي بلکې د هیواد د مختلفو ولایتونو نه موږ هغې ته خپرندوی ټولنې او ناشران ده وغواړو او له دې لارې موږ وکولای شو چې د دې ټولنې هغه قابلیتونه او د ځوان نسل فکري پیاوړتیا لا پسې غني کړو
یاد دی وی چې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې هر اونۍ څو عنوانه کتابونه خپروي چې له امله یې جلال آباد د کتاب پلورلو په عمده مارکیټ بدل شوی او د افغانستان له ګوډ ګوډ نه ورته کتاب پلورون کی راضی او د خلکو له ذوق سره سم کتابونه نور ولایتونو ته وړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې هم د جلال آباد دی نومیالی سندرغاړي بریالی سماتی په غږ دا سندره ووري او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
بار لکچ غړونه مزه تم را په غړونه کچ غناونا مزا تم رپے غرناونا مزا
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان او
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
د غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورکړي
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ وا چې بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري